Vadimiz Bazesteran.
شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد چیبر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. نن د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اور بند غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکو په کورونا ویروس د ډونالد ټرمپ پر اخته کېدو خفګان څرګند کړی. زلمی خلیلزاد د طالب مرکچانو له مشرانو سره کتلی. او ارمنستان وایي د تلیواله دی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په کورونا ویروس د ډونالد ټرمپ او د هغه د میرمنې په اخته کېدو خفه دی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشرې ماڼۍ د ښاغلي غنی دغه پیغام پر ټویټر خپور کړی. نوموړي ویلي د دغو دواړو د روغتیا لپاره دعا کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د ښاغلي ټرمپ د ژر رغېدو هیله کړې ده. ډونالد ټرمپ نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ده او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه مثبت شوي او قرنطین یې پیل کړی دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دغو خبرو کې چې پرون ماښام تر سره شوې د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی دی.
په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه د ورستیو پرمختګونو په اړه د ګواښونو اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په هکله د دې مذاکراتو بحث او تبادله نظر وکړو. سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ.
دوحه کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی او هلته د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغې ډلې له مشر مرکچي عبدالحکیم حقانی سره کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دې خبرو کې له امریکا سره د دوی د هوکړې پر عملي کولو او د قطر د خبرو پر هڅو ټینګار شوی. لا معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیلزاد منځګړیتوب به دوحه کې د اختلافونو له حل سره مرسته وکړي او کنه. ارمنستان وایي د تلیواله دی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د پیل شوې جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دوی د فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو له هغې غوښتنې هرکلی کوي چې د شخړې د درېدو غوښتنه پکې شوې. د آذربایجان د ولسمشر یو سلاکار حکمت حسیف خبریالانو ته ویلي که ارمنستان د وضعیت ښه کول غواړي باید د دوی په ټکو د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسوي. دغلته له تېرې یکشنبې راهیسې جګړې دواړو لوریو ته د ملکیانو په ګډون له سلو زیات کسان وژلي دي. بل ورته د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ مظاهرې شوې دي. د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر تېرې یکشنبه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه ونښته. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې پر سړکونو لسګونه ایرانیان ښیي چې په آذری ژبه شعارونه ورکوي. د مظاهرچیانو یو شعار دا دی چې قرباغ زموږ دی او موږ به او زموږ به وي. ازادي راډیو لا د دغو ویډیوګانو کاروالی نشي تاییدولی. راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې مظاهرچیان له پولیسو سره نښتي او د اعتراض پر مهال 38 تنه نیول شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانسک کې د ځنګله سخت اور لږ تر لږه 9 کسان وژلي. تر اوسه له دې کبله 18 کسان روغتونونو کې بستر شوي خو لسګونه نور ژغورل شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره دولتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي اور په څو ولسوالیو کې لګېدلی او 2 کلي یې له خطر سره مخامخ کړي. تر اوسه د دغه اور لامل چې د سپتمبر په 13 بل شوی نه دی معلوم، خو د روسیې پلاوه بیلتون غختون که اور غرزون که مرمی دیره گرم هوا بادونه او لعوره نامسئول استفاده دشونو لاملونو پتوگه یاد شویدی. دغه اور پا دیار لزره هکتار از مکه بل شویدی چه دمرکی دو لپاره دزمکی او حوال لار مسئولین لاس پکار شویدی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړې کمې شي، اوربند وشي، وړاندې به واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. با افغانانو که در عدم تشدد مخکش باچا خان و در چارو کارپو مشتاق رحیم وی چه در باچا خان مبارزه رنگ راوره.
در باچا خان در مبارزه برکت پی چه نن منظور پختین دوم را غط طولگه در انسانانو را طولهی لیکن دیو انسان بکی پز نوی نکیگی.
با افغانستان که در محلی پولیس و ترمون حل که دو روست در پولیس اندیش مندی.
خلق تا دکمانه ور پغاره دی، خلق تا مسکل ور پغاره دا، طالب برازی خطنه با ماتیگی.
خوسته یو ټینګار وکړ چې اوربند وشي.
په ولس کې دوه شین نه نیوي کې ګول ته سولې خبرې روان دوته جنگ روان دی.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سر منشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه. انټونیو ګوتیرش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کورونا وبا له امله په نړۍ کې د اوربند اړتیا نور هم زیاته شوې ده. په افغانستان کې هم چې له اوږدې مودې راهیسې پکې خونړۍ جګړه روانه ده، ملګرو ملتونو د اوربند او تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د اوربند د ټینګېدو هیله کړې. د عدم تشدد نړیواله ورځ هر کال د دې لارې د یو مخکخ او د هند خپلواکۍ د لارښود مهاتما ګاندي د زوکړې په ورځ لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په داسې حال کې راځي چې نړۍ د جګړو سربیره د کرونا له نړیوالې وبا سره هم مخ ده. انټونی ګوتیرش په نړۍ کې د کرونا وبا ته په اشاره وویل چې سکل د دې ورځې په یادولو ځانګړی مسؤلیت دا دی چې جګړې ودرول شي او تمرکز پر کرونا وایرس وشي چې د ګوتیرش په وینا د انسانانو شریک دښمن دی. ګوتیرش د کرونا د وبا په پیل کې هم په نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته ملګرو ملتونو وویل چې په منځني ختیځ کې د یو شمېر ډلو په شمول نږدې 40 وسلوالو لورو د دوی د اوربند غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د جګړې د بیلابیلو خواوو په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې جګړه کې ښکېلو لورو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د اوربند پخوانۍ غوښتنې ته ځواب نه و ویلې. د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې انټونی ګوتیرش هیله څرګنده کړې چې په دې برخه کې یو نوی خوځښت رامنځته شي.
نن موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ټوله نړۍ کې د اوربند لپاره یو نوی خوځښت ته اړتیا لرو چې د دې کال تر پایه پورې دا په یو واقعیت بدل کړو.
انټونی ګوتیرش زیاته کړ اوربند به په نړۍ کې د قحطۍ سره د مخ خلکو ستونزې را کمې کړي او په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبرو او ډایلوګ لپاره به فضا رامنځته کړي. د سپتمبر په 12مه نیټه چې کله په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې په رسمي ډول پیل شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي ورسره هماله په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ټینګار وکړ.
I've been encouraged by the two ceasefires.
زه په دې کال کې په افغانستان کې دوه ځلې اوربند هڅولایم. په داسې حال کې چې خبرې مخکې زی زه د داسې هڅو په دوه چنده کې دوه ټینګار کوم چې ولس خوندي شي، کړکیچ را کم شي، څو د خلکو ژوند وژغورل شي او د خبرو لپاره یو ښه چاپېریال رامنځته شي.
خو د ملګرو ملتونو د بیا غوښتنو او په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل سربیره هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. هغه څه چې د یوناما په وینا عام افغانانی درنه بیا پرې کوي.
په نړۍ کې مو د عدم تشدد د ورځې په مناسبت په راپور کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې واورېدې. تاوتریخوالی ځان په خپله تعریفوي، هغه څه چې زور او وسلو ته پکې اړتیا پیدا کیږي. عدم تشدد باید د دې سرچپه وي. که دا د یوې نظریې په توګه جلا تعریفولی شو، دا ازادي راډیو ایډیټر داود جنبش دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتون کې او شنون کې مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم، عدم تشدد دا سره پیشنی؟
عدم تشدد په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو لپاره د خلکو سره ولسی انتجام للارې د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو للارې د خپلو برنامو د تشریع او نورو د دې قایله کولو للارې خپلو موخو ته د رسیدو لار ده. کیدای شي یو څوک د ټوپک للارې په یو چا باندې یا په یوه ټولنه باندې خپله مفکوره خپله نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي هغه د دغه زور په مقابل کې بیرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپای که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثې ارګیومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه خانې کړی شي دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
د مهاتما ګاندی مبارزه تاوتریخوالی نه د ځان ساتنې په اصولو پیل شو او بریالی هم شو. نور ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی باله شو. مهاتما ګاندی خپل یو ځای کې ویلي چې د ده مبارزه زمانه سخته ځکه ولسی ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نه شوه که نور علتونه درلودل؟
ګوري کله چې موږ د بریا بحث کوو دلته بریا معنی دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یا یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ او تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان باچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و، هغه یو بریالی مبارز و. او دغه لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود، د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و، لیکن د باچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله هلته د سواد فوق العاده کم و، په عین حال کې تشدد پکې بیخي اوج و. په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار غوندې او خوځښت منځ ته راوړل داسې فکر کوم ډیره غټه لاسته راوړنه ده. تاسو وګورئ د باچا خان د مبارزین را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه عدم تشدد خوځښتونه رایجېدل د خپل ډیره غټه لاسته راوړنه ده. نو بنان زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلی چې که چیرې باچا خان حکومت قائم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندی په څو فرنټ باندې په څو اړخونو باندې په کړکیچ چرچېلو. د پنجابي استعمار سره مخه وه، انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم او هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابتو هغه ترلاسه کړي، همدار آزاد پښتونستان ته علاقمندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی ځای ستاسو کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه.
نو که تاسو دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان وس ډیر ترخدي کده د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه موږ او تاسو دې شاهد یو چې الته ستر بدلون راغی او الته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس الته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولي غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کیږي. او تاسو وګورئ چې بس تاسو سټیټ یا یو نظام یلته ننګولې ده د خپل حقوقو د ګټلو په تکل کې.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه په جګړې کې شکیل پاتې شوي او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو د جوړښت د ړنګېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو خبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ناسم بولیو د محلي پولیسو د برخلیک پاړه اندیښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د کورنۍ چارو وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ییزو پولیسو کې یې دنده ترسره کړې.
خلکو ته دښمنۍ ورپه غاړه ده، خلکو ته مشکل ورپه غاړه ده، طالب به راځي خطونه به ماتېږي. دولت تصمیم چې ده نو جانبه تصمیم ده، نو دا پکېنږي چې خلک دښمنداره شي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قومندانان ناراضه دي، ټول قومندانان د سیمې ناراضه دي. دا خو هېڅ امکان نه لري دغه څه کار، ځکه موږ د قانون ته تسلیم کړي او په دې باندې خوندي کېږي چې د اوسو په صف کې لامدم اوسېږي.
قومندان طوفان ویکا کورونی چار وزارت دغه پریکړه کوي، به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمې پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د پیژنې لورستي پریکړې سره مخالف دي. له بل خوا په هغه سیمو کې چې سیمې پولیس و، ځینې اوسیدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسیدونکی غلام شان وایي سیمې پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي، دوی ته زیاتې وسلې دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو، محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې د په لرې بانډو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، هلته غلاوې، سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوي دي.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکی محراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په زورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک زوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د محلي پولیسو په اړه د یوې منظمې څېړنې وروسته د دې تشکیلاتو د له منځه وړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو د راتلونکي په اړه وویل، له لس زرو زیات محلي پولیس به په سیمه ییزو اردو او شاوخوا لس زره به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تېره ورځ ویلي وو چې تر راتلونکي دریو میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. ښاغلی اندرابي د محلي پولیسو شمیر ته په اشاري سره ویلي وو چې له څلورویشت زره محلي پولیسو ځینې به یې په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به یې هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به یې په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا پنځلس کاله وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینو ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
یو شمیر خوسته او شزو د وی غونډې په ترس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکل خو او ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی له افغان سیاسيونو وغوښتل چې د ولس په هیلو د ځانونه پوکړي او داسې سرګندوندې نه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني خبرې اترې ورباندې زیانمنې کیږي. خوسته شزو پر نړیوالو هم شغ وکړ چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
خوسته یو خزو د سولې په اړه جوړ شوې غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د خزو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان خزو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي. دی لاس لاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نوره بس دی، مونږ جنگ نه غوړي. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسې دی چې مونږ ته جوړی شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو او اړخونو ته دغه مونږ لکه یو نووتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راوونی دي تر سره کیږي، تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوسته خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله نه شي موږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله سوله موږ د کور ابدي سرمایه ده. موږ ټولې خوسته مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یو خوستواری ویل د سولې لپاره د ښځې، نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې وو دا و چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ پروم یو بل مدني فعال وای د ټولو خوستیو خزو یوازینی غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په خړه ول تر سره شي دوی د تبارک بنیاد په سر قرباني کړه. د خوستو
مېرمنې د غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې ټولې تلیواله دي د سولې د راتلو په هیله دي او کومې خبرې چې په دوه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسېږي. نو د دې په پان مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
په خوست کې مو د میرمنو د پنجشنبې د ورځې د غونډې راپور اورېده. وړاندې به د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې واورئ چې د امریکا ولسمشر په کورونا اخته شوی او یو څېړنه ښیي چې له کورونا سره په نړۍ کې د کم عمر نجونو ودونه زیات شوي.
ستاسو له پیغامونو
زاد من غهر ولایت څخه خبر کوم نیمه ګلاب دي از د بیروډي خلیر مونږ کوم پیغامونه سري مو دولت خداغه ازو او خیل لرچ دا نن غهر ولایت ترخمت رازا سجر سجر حجي حالات راو ګرځي تو ګره وازر سرګونو مسافر باندې اولي او د پاکستان ولې څخه تل سري او خلک سره ځان سره ډیر خلک وایي او تکي مو دولت هم دا چې ګوډي انا خلیته تړلي د بیروډي خلیر مونږ
محترمین زما دغه خواهش دی دغه ارزو ده زموږ د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ په چنجې په سیمه کې د ملنګ صاحب په کلي کې مکتب نه لرو. زموږ د رئیس خالد څخه د هلمند والي صاحب څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته یو دانه مکتب منظور کړي کفه او ستاسو څخه هیله لرو چې دغه زموږ پیغام نشر کړي په درنښت.
غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوم، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړي. تغییرات په سیمه او پښتون آباد هیڅ ځای هم کار نه کوم.
د اته شل کاله مخکې حالات سره بیرسنیز لاسرسی او د ازادي د بیان د دې کوم کیفیت او کوم انداز وو نن د سولې د تکمیل نه وروسته یا د سولې په جریان کې د دې باره کې چا تضمین ورکړی چې راز د بیان حقوق به په خپل حال پاتې کیږي او د رسنیز کیفیت به یا پیاوړی کیږي یا به د ډېر نم ښه کیږي نه چې پس شاته پاتې شي. د دې رسنیز او د بیان د ازادۍ په هکله بنګلي سطح باندې تضمین څوک به ورکړي او بیا به د دې تعقیب چې مخالفت تو تخلف کی ونشی دا بیا سوبو کی دا یو سوال نه دی هغه مرادی چې په دې کې دخیلو دی او مسولیت لري نو چې په دې اکلا او نظریات ملت کا قوم کا افغانان کا سرګن کی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په کورونا ویروس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پرخته کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. ډونالد ټرمپ نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې او د لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د کووېډ 19 ماینه مثبت راوتلې او دواړه ځانونه قرنطینوي. صفی الله سنکسی راپور لري.
ډونالد ټرمپ په کرونا اخته شوی او قرنطین کیږي. د ټرمپ د کووېډ 19 معاینه داسې وخت مثبته ختلې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې. ټرمپ څو ساعته مخکې په خپل ټویټر تایید کړ چې د یو لومړی میرمن په کرونا اخته شوی. هغه زیاته کړې چې دواړه به د قرنطین او د درملنې پروسه ژر پیل کړي. ټرمپ هیله ښودلې چې دواړه به له دې مرحلې په ګډه ووځي. لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلي لکه څنګه چې په ګڼو امریکایانو تیره شوې، دی او ولسمشر هم په کرونا اخته شوي او په کور کې به قرنطین کیږي. هغه زیاته کړې چې وضع یې ښه ده او هیله منه ده چې ټول ځانونه خوندي کړي. د ولسمشر ټرمپ معالج ډاکټر شان کانلی په یو بیان کې ویلي، ولسمشر او لومړی میرمن دواړه ښه دي او پلان لري چې د خپلې درملنې پر مهال په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. کانلی زیاته کړې ټول دې مطمئن اوسي چې ولسمشر ټرمپ به د درملنې پر مهال خپلې ټولې دندې ترسره کوي. دا لا نه ده روښانه چې ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن د کووېډ 19 ناروغۍ کومې نښې لري که څنګه. دا چې د ټرمپ د کرونا معاینه مثبته راوتلې اندېښنه یې رامنځته کړي چې د هغه نږدې همکاران د حکومت لوړپوړي کسان به هم ښایي په کرونا اخته شوي وي او باید قرنطین شي. تر ترامپ څو ساعته مخکې د هغه یو لوړپوړي سلاکار هوپ هیکس هم په کرونا اخته شوی. اغلی هیکس دا یوه وروستۍ اونۍ څو واره له ترامپ سره یو ځای سفرونه کړي. وروستۍ وار ترامپ او هیکس د سپتمبر په 13مه د مینسوتا یوې غونډې ته ورغلي وو، او تر هغې یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 19مه د کلیولند د مناظرې لپاره هم په یوه الوتکه کې سفر کړی. ترامپ مخکې له دې چې معاینه یې مثبته راووځي، فاکس نیوز ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د او میرمن یې دواړو معاینه ورکړې، ځکه له هوپ سره یې ډېر وخت تیر کړی. ترامپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاینی منډو ترړو په اوج کې په کرونا اخته شوی. د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي، او معلومه نه ده چې ترامپ چې د نظر پوښتنو په اساس له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن 9 نمرې شاته پاتې کمپاین څنګه مخته وړي. د راپورونو په اساس په 40 کلن ترامپ چې ونه لوړه او وزن زیات بلل شوی، ښایي دا ویروس په سختۍ تیر شي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر دې دمه له 2,200,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې نږدې 208,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په کرونا ویروس اخته شوی دی. سیف د چلډرن ماجسي د کم عمره نجونو پر ژوند د کرونا ویروس د اغیز په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د دې وبا له کبله په کم عمر د نجونو ودونه تر مخکینیو اټکلونو ډېر شوي دي. عصمت څاروان راپور لري.
سیف د چلډرن مؤسسه وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د اقتصادي اغیزو په نتیجه کې به په روان 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې شایع شاوخوا 15,000,000 نور نجونې په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شي، او 1,000,000 نورې به امیندوارې شي. په دې توګه به په کم عمر د نجونو د جبري ودونو فیصدي له 3 تر 4 پورې لوړه شي، چې دا تر مخکینی اټکل شوي اندازې ډېر شمیر دی. سیفتي چلډرن وایي سره له دې چې دا اټکل هم ډېر په احتیاط شوی، خو په کم عمر د نجونو د ودونو او امیندوارۍ په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي، چې له دې کبله به ډېر نجونې له زده کړو پاتې شي. دا مسأله په هغه پلان کې پرمختګ ورو کوي چې پر اساس په 15 کلونو کې په کم عمر د ودونو شمیر کمی شي. سیفتي چلډرن وای اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به نږدې 2,500,000 نوري کم عمره نجونې واده شي، خو په مجموع کې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال په متوسط ډول 85,000,000 او 4,000,000 کم عمره نجونې واده شي. د دې مؤسسې پر اساس سږکال به د تناسب خلاف په جنوبي آسیا کې په کم عمر د نجونو د ودونو فیصدي تر ټولو ډېره وي، ورپسې لاتین امریکا او کارابیان یاد شوي. همداراز په ختیځه آسیا کې هم د دې ډول پیښو د ډېرېدو اټکل کېږي. د کرونا ویروس د اغیز په اړه د سیف د چلډرن د شننې پر اساس هر کال په کم عمر تر 2,000,000 ډېر نجونې ودی شي، چې د هغو په منځ کې د 2,000,000 عمرونه تر 15 کالو کم دي. د دې راپور له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د 1,600,000,000 ماشومانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې، او په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ تجربه شوې چې ګڼ ماشومان بیا د عمر تر پایه ښوونځیو ته نه لاړل. سیف د چلډرن دا هم ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې د جنسیت پر اساس تشدد هم زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بشیر الله جرال کونړ پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي، افغان مشان باید دا موقع د سولې لاسه ورنکړي، او باید د پوینا د بریالي څوک ته ورسي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې زموږ ګران هیواد ته دایمي سولې راشي. عبد النافي افغان لیکلي دي ل کلونو راهیسې چې په قطر کې لکل راهیسې چې په قطر کې مذاکرات شروع شي، په افغانستان کې جګړې زیات شوې دي. دواړه لوري باید اول اور بند وکړي یا لشتر لشه اور کم وشي. نقیب خان د تور تنګیله کلیل کې لروغي جوړې پرته د افغانستان سونز نشي حل کېدی، د جګړې خاتمه سوله ده. دانش افغان له جلال آباد لیکلي دي د عدم تشدد دورزې په پار د جګړې لشکیلو غاړو غواړو چې اور بند اعلان کړي او وژنې بند کړي. کلیوال مخلص له پکتیکالی کلی دی باید طالبان حکومت پر نظام خبری وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی پر اسول اس ام اس کلی دی باید سیمه ایس پولیس په اردو کې جذب شي، د ملي اردو پروهیا سمبال شي. عبدالرحمن پرستول اسمس کې لیکلی دی هیله ده چې ژر تر ژره د افغانستان د حکومت هیئت په قطر کې له طالبانو سره موافقه وکړي چې په افغانستان کې دایمي اوربند اعلان کړي. امید پرستول اسمس کې لیکلی دی اوربند یوازینۍ لاره ده خو مذاکرات باید ژر تر ژره د دواړو لورو ترمنځ شروع شي. او یو بل اوریدونکی چې نومیې نه دی لیکلی پرستول اسمس کې لیکلی دی زلمی خلیلزاد قطر ته رسېدلی دی هیله ده چې د دواړو لورو ترمنځ چې کومې ستونزې شته هغه د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي. دا سجی راډو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. خو زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام ترو بجو پورې ادامه لري. پاتې یوه بله خبری مجله لرو. دا خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدی صاحب سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شیبر صاحب.